کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مسئ. نن د 2019 میلادي کال د جنوري اوله ورځ ده. د نوي کال میلادي کال ورځ ده. تاسو ټول ته د نوي کال مبارکي وایو. د ازادي راډیو د دغه کال د اولی ورځې نن خبری خپرونه لرو چې تر په دغه خپرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته وروستي خبری مطالب وړاندې کوو. نن د سه شنبه ورځ ده. د جدي د مرغومی یولسمه نیټه ده. د 1309 هجري لمریز کال. فریبا ظاهر اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي. یونیسف د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان وزېږي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو نوی غور وکړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دا وشتو ادعا کوي. د دې ولایت د پولیسو قمندان مال پاسوال محمد وای صمیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیدآباد په ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 45 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ښاغلي صمیمی په وینا په وژل سوي کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په دې قمندانانو کې انجینر حیات په نامه باندې چې عموما پر دې شهرا باندې د چریکي حملې کولې دا پکښې کې د بین تللی دي. ملا محمود، ملا جبار، اقبال او مولوی هاشم په نامه باندې دا د بین تللي چې دا سرګروپان او قمندانان د دغه 45 نفرو وه.
د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې چې له پرون راهیسې پیل سوي دي د وسلوالو طالبانو یو شمېر پټنځایونه هم له منځه وړل سوي دي. نوموړي ویل په سیمه کې د غلو یوه ډله هم ځپلې ده. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو او دوی ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سرپل کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان وژل سوی دی. په دې ولایت کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي د سه شنبه په سهار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدونه کړي دي. د دې سرچینې په وینا نښتو تر سهاره دوام درلود چې پکښې په دې ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو قمندان خلیل خان د څلورو نورو سرتېرو سره وژل سوی او درې تنه ملګري یې ټپیان سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني بیا په سیاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو برید تایید کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي چې له دې جملې به یې په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د نړۍ ګڼ ښارونه نه یوازې په لویو او کوچنیو مراسمو د نوي میلادي کال هرکلی کوي بلکې په دې ورځ خپلو نویو او وړو استوګنو ته هم ښه راغلاست وایي. یونیسف اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ به 10,000 ماشومان په هند، 15,000 په پاکستان او 8,300 په بنګلادیش کې نړۍ ته راسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیا او بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی که واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملي نکړي او پر دې هیواد بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي نو شمالي کوریا به له امریکا سره پر اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جونګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پیل په مناسبت په یوه خپره سوي بیان کې کړې ده. نوموړي تېر کال په سنګاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپله لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وسوې او رغونکي نظریات تبادله سول. کیم جونګ اون ویلي چمتو دی چې هر وخت د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بله لیدنه وکړي. نوموړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو ځنډ وغځوي. د اوکرين د ولسمشري لپاره انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمان پیل سو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ میاشتې تر 9 پورې دوام وکړي. د اوکرين د ولسمشري انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 10 ترسره شي. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو تر اوسه رسمان نه دی اعلان کړی چې ځان دغو انتخاباتو ته کاندیدوي، خو ډیر د دې تمه کوي چې هغه به د ولسمشري د دوهمې دورې لپاره بیا ځان کاندید کړي. پروشینکو د ولسمشري د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې 45 رایې ګټلې وې. او د اسرائیل صدر اعظم وایي که لوی څارنوال دته جنایي دوسیه هم پرانیزي، دی به د صدارت لپاره له بیا ټاکنې لاس وانخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو دې رسمن په فساد تورن سي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن سي، دی بیا هم کولی سي په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو د تاسو زموږ خبرونه د سهار د 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په پښتو او دري اورېدلای شئ. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر دې خبرې کوو چې د طالبانو او د ایران ترمنځ د مذاکرو د رپورټونو په اړه نوې کوم پرمختګونه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د استازو سره خبرې شوې دي. د کابل په دې اړه کوم عکس العمل چې څرګند کړی دی هغه دا دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې باید افغانانو په مشرۍ وي او د سیمه ییزو هلو ځلو یوه برخه وي. نور پرمختګونه په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې درسره شریکوو. تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې نن د نوي کال په ورځ به په افغانستان کې 3220 نوي کوچنیان پیدا شي. په افغانستان کې د کوچنیانو وضعیت د کتنې په ترڅ کې موږ بلخ ته تللي یو او په بلخ کې مو د هغو کوچنیانو په اړه یو رپورټ برابر کړی دی چې هغوی په سړکونو باندې کار کوي یا شاقه کارونه کوي او مجبور دي چې د خپلو کورنیو مالي مرسته وکړي. له هلمند به په رپورټ کې واورئ چې په هغو سیمو کې چې حتی د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي، ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي.
بر علاوه دې نه چې هغه ساحې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحې چې په غیر امنیتي ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغو ته هم خدمات د معرف وړاندې شي.
په دې خبرونه کې مو ډېر وخت د روغتیا پروګرام ته ځانګړی کړی دی، نو د دې ټولو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو له خبرونو څخه اوریدلی دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قسمی په وروستیو کې وویل چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو استازو او د ایران ترمنځ دوی د یکشنبه په ورځ ویل چې د طالبانو او د ایران د استازو ترمنځ خبرې شوې دي. د مسلې ته مخکې د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی په سفر کې چې کابل ته تللی وو اشاره سوی وه او تایید کړی وه چې تهران له طالبانو سره خبرې کړي دي. شمخانی ویلي وو چې دا مذاکرې به دوام پیدا کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بېګا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې او نړۍ هیوادونه باید ورته واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د هواري لپاره یوازینۍ لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د افغانستان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د سولې لپاره هره مذاکره باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ وي. زما همکار اکرام الله اکرام په همدې مسله باندې نویو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. اکرام تر دغه غړي پر دې مسله کار کاوه، نو ډېر جزئیات ماته هم نه دي معلوم. اکرام مهرباني.
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان اجرایي ریاست وایي په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنه د هغه سیمه ییزو حادثو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې په اړه سیمه ییز اجماع د قوي کېدو په حال کې د افغان حکومت د ټولو هغو هلو ځلو هرکلی کوي چې لمخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هڅول کېږي.
د افغان ټول په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع لا د لا قوی کیدو په حال کې ده. ایران هم باندې تړاو باندې خپل هڅې ذکر دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کیږي هغه د حکومت سره شریکي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ له دغو هڅو هرکلی کوو.
خاغلی خوزون وایي په دې برخه کې تهران وخت په وخت له کابل سره خپل وروستي پرمختګونه شریکوي. دی وایي افغان حکومت هیله مندي لري چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبتې پایلې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د یکشنبه په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمي تېره ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غلیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د بهرنیانو د حضور د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان او سیمې ته د سولې او امن د یادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. له دې مخکې کابل ته تیره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. په وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزې شوې. په ابوظبي کې افغان سولې پاړه ناست او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه یې سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیه کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانخیسته. اوس پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانخیسته او د ایران هلې ځلې د هرکلي وړ بولي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون وایي دواړه ناستې توپیر لري. نوموړی وایي د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې په اړه یوازې نظریات شریکېدل، خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته هڅول کیږي. ټاکل شوی چې روانه میاشت په جده کې هم د افغان سولې په اړه ناسته ترسره شي، سره له دې چې دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د ایران او طالب استازو ناستې ته خوشبینه دي او وایي چې افغان حکومت باید له رامنځته شوي دغه فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی نن ازادي راډیو ته وویل
اوس هغه ښکاره شول چې دوی برلاسي دي په طالبانو کې هم کومي وسلې چې نیول شوي وي هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نکوي د دې معنی ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو لپاره، خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي، د دې لپاره ښه خبر دی او د سولې لپاره زه فکر کوم یو ضروري کار و چې وشو.
خغلی مجدی وای که څه هم له دغه ډول ناسو به غونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي، خو نو وړي وای وز د افغان حکومت په خمو مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي د دغه ډول اړیکو څخه د ځان په ګټه استفاده وکړي. بلې فرشته
مننه اکراما، مفصل معلومات دی را ټول کړی وو. تعالی انتظار خادم صاحب سره خبرې کړې دي. اوریدونکو، انتظار خادم صاحب په کابل کې د سیاسي چارو پیژندل شوی کتونکی دی. پر همدغه مسله به اکراما ستامه راکوم او ورونو خبرو ته به دوام ورکوم.
د دوبی په کانفرنس کې د امریکا حکومت د خلیزات په واسطه باندې او بیا سودان او د عربي اماراتو چارواکو د افغانستان حکومت ته ویل چې تاسو خپل هیئت راولېږئ د مذاکرې لپاره او هلته به طالبان او د افغانستان مذاکره کوونکي سره وګوري. مګر طالبانو له دوی خلک سره ولیدل. د افغانستان حکومت له سعودي عربان، سعودي عربستان او د دوبۍ له هیواد او بین وخت له خلیزاد په دې باندې ماڼیجن شو چې تاسو له طالبانو سره او طالبان د رهبرۍ سره دا خبره نو تضمین کړي او موږ غوښتو زموږ پرستیج او حیثیت ته مصادمه ورسوله. شامخانی افغانستان تر هغه تیرونه یو د خغلی محب سره ولیدل او هغه ډاډ ورکړی دی چې موږ نه یوازې دا چې طالبانو سره اړیکې لرو، بلکې په راتلونکي کې موږ نه غواړو چې د سعودیانو غوندې تاسې بیا خجالت کو یا حد اقل داسې وعدې درته درکو چې په هغه کې ستاسې د حیثیت مسله مطرح وي. نو کله که د ایران سره افغان طالبان کینی او سره خبرې اترې کوي او مبحث هم د افغانستان راتلونکي سوله وي او په یوه وخت کې هغه کرکنډۍ او خنډونه له مخې لیدل کول وي یا سوی تفاهمات له مخې لیدل کول وي چې د سولې خنډ ګرځي، نو فکر کوم چې افغان حکومت لکه څنګه چې دریز خودلې دی باید ورته خوشبینه اوسي، د افغانستان ملت ورته خوشبینه اوسي او دغه فرصت د فرصت په هیله باندې وګڼي پر دغه باندې نورم تمرکز کی او د حقيقي واقعي مذاکره په لاره هواره.
خو یو شمیر خلک خادم سه فکر کوي چې غونډي هیوادونه او د وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکی تر ډیره د غونډي هیوادونو په ګټه دینه د افغانستان.
فکر کوم چې د دې په انګلیسي کې یا په سیاسي سلایکو د پرنایا وي. پرنایا هغه حالت ته وي چې په هر صحیح خبره باندې سړی یوازې شک او ځان او تدقیق په هیڅ باندې ورته ګوري. راځي هغه د شک دود او کلتور لمنځه یوسو. موږ په نوې افغانستان کې ژوند کوو. هر هغه ناکامۍ پدې چې رسمي هیوادونه افغانستان په وړاندې باندې کړی دي هغه تاریخ له ځان سره سب کړی دي. ولې په راتلونکي کې خوښیار ملتونه له ستونزو او له چالشونو استفاده کوي تر فرصت په هیڅ باندې ګڼي.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره د اکرام لای اکرام مرکار وي چې په افغانستان کې د سولې پر هڅو او په دغه هڅو کې د سیمه د هیوادونو پر همکاریو خبرې کولې. تاسو دا ټول مطالب زموږ پر پاڼه باندې کتلای سئ ازادي رادیو ټکی کا. اوس به ورسو زموږ همکار ابراهیم صافی د دې ساعت مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دولتي دارو او متشبث اورګانونو ته به اجازه ورنکړي چې د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د فعالیتونو مخه ډب کړي. کاغلی غنی تیر ورځ د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني له مسولینو سره په لیدنه کې ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د بودیجې په لګښت کې باید د خزو تولیدي فعالیتونو ته ځانګړې پاملرنه وشي. په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي ولسمشر ټینګار کړی چې دولتي ادارې دې خپل د اړتیا وړ مواد د متشبث کوزو له تولیداتو واخلي خو په دې شرط چې دغه تولیدات معیاري وي. اعلامیه دا هم وایي چې ولسمشر ویلي د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د دایمي کېدلو لپاره به هم اقدام وشي. د تخار ولایت په مرکز تالوقان خار کې د پستې 40 هکتاره ځنګل جوړ شو. د کرنې او مالداري وزارت د طبیعي سرچینو ریاست وایي دا ځنګل د سلورو عایداتي پروژو په مرسته د تالوقان په نیزه کوتل سیمه کې جوړ شوی دی. د دغه ریاست رئیس محمد رفیق قاضی زاده د دې کار هدفونه د ځنګلونو رغونه او د پستې د حاصلاتو لوړول ښودلې دي. دی وایي چې دوی په بادغیس او سمنګان ولایت کې هم ورته پروګرامونه تر لاس لاندې لري. پسته په افغانستان کې د ښو عاید لرونکو محصولاتو څخه شمیرل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوې بوري قزاقي وړه 1440 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوري بوره 1140 افغانۍ، یو درې نیمانه بوري وریجي 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 دیرش پوله، یو یورو 60 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 60 افغانۍ 15 30 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 560 دیرش افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه اورئ. که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. هلته زموږ خبرونه لایف خبرو تاسو اورېدلی سئ ازادي راډیو ټکی کام. یوه نړیواله مسله راخلو: د شمالي کوریا د کمونست رژیم مشر کیم جونګ اون خبرداری ورکړی چې که امریکا له دوی سره پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او که چیرې امریکا پر پیونګ یانګ فشار زیات کړي دوی به بله لاره غوره کړي. زما همکار نوریاس نوري دغه مسلې ته کتنه کړې ده. نوري صاحب، اول خو د امریکا د متحدو ایالاتونو په دې خبرداري کې څه ویل سوي دي چې پینګ یانګ مجبور سوی چې داسې عکس العمل څرګند کړي؟
بلې فرشته جانې، د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې خبرداري کې ویلي چې هیواد به یو نوی تګلار خپل کړي که د امریکا متحده ایالات خپل هغه ژمنې چې د نړۍ په مخ کې له دې هیواد سره کړي عملي نه کړي او د کوریا په وړاندې فشارونه او بندیزونه لګولو ته دوام ورکړي. د نوي کال په مناسبت هغه پیغام کې چې نن د هیواد رسنیو خپور کړی، کیم د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې د تاریخي کتنې چې په سنگاپور کې وشوه ستاینه کړې. په دې کتنې کې دواړو مشرانو ویلي چې ګټورې خبرې درلودې او رغنده نظریات سره تبادله کړل. کیم ویلي چې په راتلونکي کې هر وخت بیا هم له ترامپ سره بلې کتنې ته آماده دی. د شمالي کوریا مشر دغه راز پر متحدو ایالتونو غږ کړی چې له جنوبي کوریا سره پوځي تمرینونه ودروي. هغه ویلي متحده ایالات تل خپلې ژمنې ماتوي او په یو اړخیز ډول له موږ په مشخصو غوښتنو سره زموږ د صبر او زغم په اړه ناسم قضاوت کوي او بندیزونو او فشارونو ته دوام ورکوي. کیمپ او ترامپ د جون د میاشتې په کتنه کې په دې اړه چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه پاکوي د یو لړ مسایلو په اړه موافقه کړې وه، خو له هغې وروسته فرشته جان په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ لیدل کېږي.
مننه. نو سه تاسو اشاره وکړه د کیم او د ترامپ دغه پخوانی تګ راتک ته. کیم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته یو لیک هم استولی وو او له جنوبي کوریا سره یې ویلي وو چې دوی غواړي په نوي کال کې خبرې ورسره وکړي. په دغو لیکونو کې یې څه ویلي دي؟ نور جزئیات
د جنوبی کوریا چوسن ایلبو ورځپاڼې پرون د دسمبر په 1 خبر ورکړل چې د شمالي کوریا مشر ولسمشر ترامپ ته د یو لیک په بڼه یو پیغام استوله چې محتوا یې تر ډیره د روغې جوړې ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته د جنوبی کوریا د ولسمشر مون جین دفتر هم تایید کړی چې کیم سول ته یو لیک استولی او غوښتنه ترې کړې چې په 2019 کال کې د کوریا له ټاپو وزمه د اټومي وسلو د پاکولو لپاره دی دواړو کوریاو ترمنځ نورې خبرې اترې ترسره شي. تیر کال د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي کال په مناسبت وینا کې اعلان وکړ چې غواړي له واشنگتن او سول سره نوې ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړي، چې په نتیجه کې د لمون سره درې ځلې غونډې درلودې او له ولسمشر ترامپ سره هم تاریخي غونډه درلوده چې په سنگاپور کې تیر کال په جون کې وشوه. کیم دغه راز په 2018 کال کې درې ځلې د چین له ولسمشر چې په سیمه کې یو بل لوبغاړی دی شي جین پینګ سره هم کتلی وو.
ډیره مننه نوریاس نوري اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري لنډ تحلیلي مطلب واروید. خبرونه ته ادامه ورکو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له وسلوالو سره یو توافق سوی د هغه په اساس په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر واکمنۍ لاندې دي کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابرېږي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایبه نور جزئیات وړاندې کړي.
ولی تورن جنرال محمد یاسین چې تازه له مرکز کابل څخه هلمند ته رسون سوی دی وایي د دیار لسوات نیوین مریض کال د پره د بیرغونی په پروژو کې تر ټولو ډیر پاملرنه د دې ولایت معرف ته کیږي او هغه شونځوی ته به ودانۍ جوړې وي چې یا یې نه درلودې او یا هم د تیرو دریو کلونو د سختو جنګونو او ناامنۍ له امله نړېدلې دي. هغه چې د همدې موخې لپاره د خپلو یوولسو رئیسانو سره کابل ته تللی وو، تر رسنېدلو وروسته رسنیو ته وویل د معرف او بیرغون په برخه کې د شاوخوا 15 وزارتونو څخه ژمنې ترلاسه کړې دي او هغه ته خپل طرحه هم سپارلې دي.
د هلمند ولایت او د معرف ریاست په ګډه تصمیم ونیول چې بر علاوه د نه چې هغه ساحې چې د دولت تر کنټرول لاندې دي، هغه ساحې چې په غیر امنیتي ساحو کې دي، هغه افغانان دي باید هغه ته هم خدمات د معرف وړاندې شي. چې په همدې لږه پرتبات منګه د ځمکو تر څنګ چې دوی ته ځمکې پیدا کړي، نو د یو څلوېښت تعمیرونو د بیا جوړول جوړول دي او همدارنګه در ترمیم په برخه کې هم موږ دغه وکړه بعضې دغه او هغه تعمیرونه تم چر وادي وشي چې کوم دغه موږ تاسو ته ورکړي دي، کوشش کوو چې دینه نور هم تعمیرونه زیات کړو معرف لپاره.
که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست وایي لږ دي، خو 422 ټولو ښوونځیو څخه درو اتیا لا هم د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د نامنیو او یو شمېر کورنیو ستونزو له امله تر شپږ لکه ډیر داسې ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی چې عمرونه یې هم پر تعلیم برابر دي. د هلمند چارواکي که څه هم د پوهنې په برخه کې د متوازنې پراختیا او انکشاف خبر ورکوي، خو د ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي لومړی باید د هغه سیمو ښوونځي ودان سي چې خلک یې چمتو دي خپل اولادونه ښوونځیو ته لېږي.
زموږ د ولایتي شورا چې د خلکو استازیتوب کوي غوښتنه مو دا ده چې په کول کې چې هر څونه پروژې ورکول شي تر هر څه د مخه باید ډیر په فشاري پر شفافیت وشي. یو او دوهم اولیتونه په نظر کې ونیول شي دریم هغه شرکتو والا ته ورنه کول سي چې هغه شرکتو والا مخکې په اصطلاح خیانت کړی وي، بې کیفیت پروژه سرته رسولي، او یا چې هغه په شرکت والا سرته رسولي هغه پروژه د منځه تللي، هغه کار د منځه تللي، که پولې پول نه لیدلی، که مکتب مکتب نه لیدلی، یا درزونه کړي، که سړک جوړ کړي بې کیفیت یې جوړ کړي، هغه شرکتو ته باید کار ورنه کول سي.
افغان ازادي راډیو ته وویل د زده کړو څخه شپږ لکه محروم ماشومانو کې ځینې له داسې کورنیو سره هم تړاو لري چې په امن سیمو کې د ښوونځیو تر څنګ اوسېږي، خو ماشومانو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي او په هغو شاکه کارونه کوي. د هلمند پوهنې ریاست وایي د دې ولایت د ټولو 402 ښوونځیو څخه 278 اویا ودانۍ نه لري. د دغه ښوونځیو زده کوونکي په خیمو کې یا تر شنه اسمان لاندې درسونه وایي. د دې تر څنګ 40 نور داسې ښوونځي هم دي چې افغان ځواکونه ترې د پوستو او سنګرونو په ډول استفاده کوي او آینده یې لا هم په یوه نامعلوم لوري ده. محمد علي استایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په کوچنیانو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. له لوګر زموږ یو هم اوریدونکي عبدالواحد مدقیق صاحب یو پیغام راستولی د افغان بیسیم پرته ساتلو شمیره باندې. دا لیکي چې په لوګر کې د قانون د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک صاحب د هلمند څخه لیکي، ایران اوس په لوی لاس د طالبانو سره جنګي وسایلو مرسته کوي. ایران اوس ډېرې مهمې وسلې وسلوالو طالبانو ته ورکړي دي او په جنوب غرب حوزه کې ایران طالبان تجهیزوي. اوریدونکو، دا د ستاسې خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. برته ورځو د کوچنیانو مسلې ته. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف چې له کوچنیانو سره د مرستې لپاره جوړه سوې ده وایي نن چې د نوي میلادي کال اوله ورځ ده، نن به په ټول نړۍ کې 350,000 کوچنیان پیدا سي. د غیدارې ویلي چې 3,228 کوچنیان به نن په افغانستان کې نړۍ ته سترګې پرانیزي. د ملګرو ملتونو سازمان له ټولو هیوادونو او دولتونو غوښتنه کړې چې د نویو زیږیدلو کوچنیانو لپاره دي د هغوی د روغتیا او د بقا د شرایطو په برابرولو د هغوی حق ادا کړي. خو په بلخ کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی وایي د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله ډېر کوچنیان مجبوره دي چې شاقه کارونه وکړي.
په بلخ کې د بنیاد کودک په نامه یو خیریه بنسټ په دې ولایت کې د کارګرو ماشومانو او د هغو د کورنیو د غړو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د کورنۍ اجلو مرستو ته اړتیا لري. بنیاد کودک د 2009 میلادي کال د رسیدلو په موخه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو 200 کورنیو ته د 600,000 افغانیو پارسخت ژمنه مرسته وویشلې. د بنیاد کودک بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې د مرسته د خلکو لخوا ورکړل شوی او یاد خیریه بنسټ په هڅه کې دی تر څو د کارګرو ماشومانو 200 نور کورنیو ته هم چې په شقه کارونو بوختي ژمنه مرسته برابرې کړي. آقای کریمی د ترسره شوی مرستو پاره وویل
به تعداد 200 خانواده را برایشان مواد غذایی توزیع
200 کورنوی ته مرسته ویشل شوی دی. د هغه ماشومان دي چې به سرپناه او یتیم ماشومان دي کار کوي. د 600,000 افغانیو پارسخ چمنه مرسته ورته ورکړل شوی. البته هر کورنۍ ته د 3,000 افغانیو پارسخ توکي وویشل شوی. په بلخ کې د یو شمېر کارګرو ماشومانو د کورنیو غړي وایي چې د فامیل مشران یې په روانو جګړو او ناامنیو کې وژل شوي او اوس مهال د سرپرست نه درلودلو په خاطر بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. دوی وایي چې ماشومان یې د ژوندانه په بد وضعیت کې قرار لري او د خوراکي توکو تر څنګ ژمنیو جامو او د سون توکو ته هم ضرورت لري. دوه میندې چې ماشومان یې د نادرۍ او فقر په خاطر شقه کارونه ترسره کوي داسې وایي.
اسمه فرزانه است دغه ما د طفل درم. البته
زه فرزانه یم، دوه ماشومان لرم چې د ژوند په بد وضعیت کې یو. ماشومان مې په سړک کې بوټان رنګوي، په ځان کې مې دا جامې هم د بلچا دي، په پور مې له خپل ګاونډي اخیستي. په خدای قسم دی چې دا غوستلو جامې هم نه لرو.
نوم مې سیاموی، نو طفل دارو، بچی کلانی ما 15 ساله است. شیر بشیر د دنیا
زما نوم سیاموی دی. نه دانې ماشومان لرم چې تای په یو بل سي دنیا ته راغلي. زما مشر زوی 15 کلن دی. دوی ټول ښوونځي ته له ورتګ محروم دي. په منډوي کې کار کوي او د ژمي جامو او د سپن توکو ته اړتیا لري. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی هم په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی تاییدوي او وایي د ناامنۍ او فقر له امله ورځ تر بلې کورنۍ اړ کیږي چې په وړو ماشومانو شاقه کارونه ترسره کړي. هاخوا بیا په بلخ کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان وایي چې په هڅه کې دي چې کارګرو ماشومانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابر کړي.
ازادي راډیو یو اوریدونکو د راډیو کارکونکو ته سلام لیکل یو بیا لیکل چې موږ هر وخت پر اته سواتل شمیره باندې تاسو ته پیغامونه در استو تاسو نه نشروي. دا اوریدونکو د زابل د دایچوپان د ولسوالۍ څخه دی، د نوم هم نه دی معلوم. اوریدونکو تاسو که خپل پیغام سم ونه لیکئ او راوای نستوي په پښتو خطي ونه لیکئ دلته نسی ویل کېدای، یا سیستم نه راپریږدي یا چې موږ ته راورسید نو سو ویلای، نو په دې خاطر خپل پیغامونه په پښتو ولیکئ صفای ولیکي چې ازادي راډیو تراسي درته خبرې کړو. ګلنبی سرکښ ته لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي دي، نن په ازره کې واوره شروع شوه، ټول ورته خوشاله یو. موږ هم تاسو خوشالي غواړو، د نوي کال مبارکي درته وایو. نن د 2019 میلادي کال د جنوري د میاشتې اوله ورځ ده، د کال نوي ورځ ده، نو دغه نوي کال ش پایل د واوري سره د خوشالي سره درته غواړو. او دونکو تاسو کوم څه پراته سواتل شمیره باندې پیغامونه راستوي، په دې باندې پوسې چې دا بستاسي خپل نظر وي. ازادي راډیو په دې کې خپل نظر نشریکوي. او یو ورستی پیغام مشال خان له کونړ راستولې دی، وایي ولسمشر غنی دی د کونړ د ولس سره خپل ژمنې عملي کړي. او اوس ورزو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرجوب لیدا وشتو ادا کوي. د دې ولایت پولیسو قماندان مل پاسوال محمد وای سمیمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد په ولسوالۍ کې پروان عملیاتو کې 45 تنه وسلوالو طالبانو وژل شوي دي. د شاقلي سمیمی په خبره په وژل شوو کې د طالبانو مهم قماندانان هم شامل دي. په سرپل کې د سیمه ایزو پولیسو یو قماندان وژل شوی دی. په دې ولایت کې وی سرچینې چې نومې نه دی ښودل شوی، د سې شمې په سهار ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالۍ پر مرکز تهاجمي بریدونه وکړل. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق اټکل کوي چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې 395,000 نوي ماشومان دنیا ته راسي، چې له دې جملې به په همدې ورځ 3,228 ماشومان په افغانستان کې وزیږي. د شمالي کوریا مشر خبرداري ورکړی چې واشنگټن پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به امریکا سره په اړیکو نوې لوري ولټوي. د اوکرين د ولسمشري لپاره انتخاباتي کمپاین د دوشمې پر ورځ رسمان پیل شو.
د ازادي راډیو اوریدونکو نور خبرونه مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. تاسو کې علاقه ورسره لرئ نو راسره پاتې شئ. زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوري دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنونده های عزیز سلام و روزتان بخیر. به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. خب شنونده های عزیز، این برنامه در مورد افزایش آلودگی هوا و بیماری های ناشی از آن، راه های جلوگیری از او و وقایع در برابر مبتلا شدن به بیماری های ناشی از امراض ناشی از آلودگی هوا صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب فهیم مهمان ما هستند، البته متخصص امراض داخله، تا با ما صحبت کنند. البته قبل از گزارش که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش آلودگی هوا در این کشور ابراز نگرانی می کند. مقامات این وزارت می گویند 21% امراض ناشی از آلودگی هوا در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر ساری این وزارت به رادیو آزادی گفت تعداد بیماران ناشی از آلودگی هوا در شفاخانه های کابل بیشتر گردیده است.
که آلودگی هوا خصوصا در زمستان امسال نسبت به سالهای دیگر بیشتر است و متاسفانه که آلودگی هوا بالای امراض و بالای صحت انسان ها تاثیر بسیار ناگوار و بسیار بد داره. همیاله در شفاخانه هایی که در مرکز کابل وجود داره امراضی که از سبب آلودگی هوا و خنکی هوا پیدا میشه 21% بیشتر از سالهای دیگر. این معنی زیر داره که یعنی آلودگی هوا این سال بیشتر است نسبت به سالهای گذشته.
دکتر اروال میگوید بیماری های قلبی، تنگ شدن رگ های قلب، سکته مغزی، بیماری های تنفسی و سرطان شش از جمله بیماری های کشنده ای است که آلودگی هوا سبب آن می شود. سوخت تیل های بی کیفیت، استفاده از تایرها، مشکلات سرک ها، نبود فضای سبز و اعمار منازل مسکونی در اکثر کوههای اطراف شهر، عدم همکاری مردم در جلوگیری از آلوده شدن هوا، نبود سیستم منظم حمل و نقل، کثافات بیش از حد و تعفن در بعضی نقاط شهر و عدم بارش برف و باران از جمله عوامل افزایش آلودگی هوا عنوان می شود. دکتران متخصص می گویند با نوشیدن آب زیاد، خوردن سیر و پیاز، استفاده از غذاهای کم چرب، استفاده بیشتر از میوه ها به خصوص سیب و کینو می تواند از مبتلا شدن به بیماری های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری نماید. از سوی هم دکتر روح الله فیض متخصص امراض داخله در مورد امراض ناشی از آلودگی هوا می گوید.
و آلودگی هوا برای انسان تاثیرات مخرب و تاثیرات غیر قابل برگشت ایجاد میکند در سیستم تنفسی، مخصوصا که میتونه سبب حمله های نفس تنگی و افزایش مشکلات قلبی، به میان آمدن سرطان ها، التهاب طرق هوایی، اینا رو میتونه که به وجود بره. التهابات چشم است میتونه به وجود بره که آلودگی هوا میتونه در مجموع بر صحت انسان مضر باشه.
امروزه آلودگی هوا نه تنها گریبانگیر باشنده های کابل است، بلکه در دیگر شهرهای بزرگ نیز مردم با این مشکل روبرو هستند. وزارت سلامت از مردم میخواهد تا به خاطر کاهش آلودگی هوا همکاری نماید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. خودین دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه در مورد از اینکه آلودگی هوا چقدر تاثیر یعنی چقدر مضر است به صحت انسان اول یک معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام بیننده های عزیز شما. در ارتباط با سوال شما باید چنین عرض کنیم که آلودگی هوا امروز در تمام دنیا یک معضل بزرگ است، نه تنها در افغانستان که در تمام دنیا، امریکا، اروپا، خود آسیا، افریقا، تمام دنیا. و سالانه بسیار مصارف گزاف در ارتباط به این که چطور میتونیم راه های جلوگیری از آلودگی هوا را پیدا کنیم مصرف میشه. و در ارتباط به این که آلودگی هوا چی اضرار داره و چی مشکلات بر انسان وجود میاره، آلودگی هوا در تمام سیستم وجود انسان تاثیر خود را میگذاره. از سیستم مهمترین ارگانی که مصاب میسازه، ابتدا طرق تنفسی است. یعنی مشکلات طرق تنفسی از طرق تنفسی قسمت بالا و پایین که ریه هاست و بالا حتی حنجره، مشکلات برانشیت، مشکلات نمونیا، حتی سرطان های ریه را میتونه در دراز مدت، چون یک شخص میتونه بسیار به صورت طولانی مدت با یک آلودگی هوا در یک محیط باشه که آلوده باشه، میتونه به طرف سرطان ریه نشد کنه و میتونه که امراض های قلبی، امروزه در جامعه ما امراض قلبی بسیار زیاد شده، سکته های قلبی، سکته های مغزی. اینا سکته های قلبی اکثرنش ناشی از ایست که چون اکسیژنیشن قلب به صورت درست صورت نمیگیره، میتونه که مریض چون از قبل شریان کرونری یا شریان قلبش تضیق شده یا تنگ شده و با موجودیت یا مواجه شدن با یک هوای آلوده که اکسیژنش بسیار کم است و ذرات مضر و ذراتی که معلق در هوا است بسیار زیاد است و این باعث از این میشه که مریض به طرف امراضای سکته های قلبی چیز بره. و در پالش امراضای دیگه است که میتونه همراز چشم بار بیاره، قبلا دکتر صاحب هم گفتن، و امراض الرژی های طرق تنفسی بالایی که مریض دچار رینوری یا امراض افرازات بینی پیش پیدا میشه. ما در شفاخانه مریض های زیاده داریم که با امراض های طرق تنفسی مراجعه میکنه، امراض های جلدی رو بار میره، امراض های روانی رو بار میره، حتی همراضای مشکلات دیگه سیستم وجود بدن باعث از سبب آلودگی هوا وجود
میده. تشکر دکتر. بیشتر کدام افراد، مثلا زنان، مردان، جوانان، پیر، کدامش در معرض خطر هستن؟
خطر بزرگ بیشتر در دو سنین است. یک سنین کهنسالی و سنینی که خردسن است.
سن پایین.
سن پایین. مخصوصا این دو اشخاص، این دو گروه از قشر اجتماعی ما آسیب پذیر هستند، چون هر دو سن. در سن کهنسالی اینجا در طرق تنفسی یک تعداد میکانیزم های دفاعی است که اینا آسیب پذیر میشن. او میکانیزم های دفاعی که در یک شخص جوان
دکتر صاحب صحبت خدای ادامه میتیم. قاری صاحب پشتون شنوندی همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب.
بله پریشان الله. سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیو شما، سلام بر میمان شما دکتر صاحب. واکن پلیستا جان موضوع خود را انتخاب کردید.
تشکر.
طوری که ما میشنیم تالی گفایی را که دکتر صاحب گفت، اکثر مردم از این گفا آگاهی ندارن. خوب است، تشکری میکنم که از رادیو شما و از پروگرام شما که مردم آگاهی میشید.
سلامت.
از دکتر صاحب ماست که امو آلودگی هوا خو امروز تمام جهان فرا گرفتن به حساب او سندی شم. دکتر صاحب گفتن که در امود سن پیدا میشه. این همه قدر پرسانی ما همه است که همه آلودگی هوا وقتی که مریضی آلودگی هوا انسان میگیره، این همه در مردان زیاد پیدا میشه یا طبقه اوناس زیاد پیدا میشه. و یک پرسانی ما همه است که اگر پردن مادر حاندله باشه یا شردی باشه، اگر مریضی آلودگی هوا میره میگیره بر بالای تیفلیس چقدر تاثیر میگذاره؟
بله. سلامت باشید. بله تشکر قاری صاحب، زنده باشید.
قاری صاحب پشتون بسیار زیاد تشکر از سوال شما. در ارتباط با یکی بگویم که زنها را یا مردها را بیشتر مصاب میکنه، تا حال اوقدر به اصطلاح مشخص نیست، به اصطلاح در هر دو سن است، ولی چون مردها زیادتر به محیط بیرون سردچار هستند، ترافیک هستند، کاریگر هستند، کراچی میدوانند، مثلا چی دست فروش هستند یا دکاندار هستند، ای پیش مردا بیشتر است. ولی در مجموع کسایی است که ما عضو دفاعی وجودشان یا یک نقیصه از قبل دارن، مثلا یک مریض است که یک شکر داره یا مثلا یک مشکل درق تنفسی دیگه دارن، مثل برانشیت دارن، یعنی مریضا یا مثلا سی او پی دی دارن که عموم برانشید و انفازیما یک نوع دیگه از مشکل طرق تنفسی است. اینی مریضا بیشتر مساعد بایی هستند که با موجرت که موجه شدن به یک آلودگی سبب تشدید امراضشان
میشه،
تشدید پیش امراض. و در ارتباط بایی که میگه که پیش خانم های عامله
و یا که شیر بدن
شیر دی باشه، در خانم های عامله کوشش زیاد بایی باشه که در محیط سالم نگهداری شوند و یک محیط چید. چرا؟ تاثیر خود داره، تاثیر تاثیر خود میتونه داشته باشه، چون خانم حامله برش وجود یعنی داشتن یک محیطی که اکسیژن خوب داشته باشه برای ضرور است. چون تحقیقاتی که شده کسایی که در محیط آلوده، خانم هایی بودن که حامله بودن در محیط آلوده زندگی کردن، اولادهای از اینا از یک در آینده از یک تأخر عقلی یا مشکلات طرق تنفسی پیشون دیده شده. خانم شیرده معمولا کوشش شده برش که یک محیط سالم، یعنی فضا یا آلودگی هوا تنها مربوط به بیرون از خانه نیست،
در داخل خانه،
داخل خانه هم آلودگی هست. مثلا کسایی است که در داخل خانه از یک تسمم کربن مونوکساید که ناشی از هم زغال سنگ است، یعنی کسایی است که بسیاری خانواده زغال سنگ استفاده میکنه، گاز استفاده میکنه، در تسمم ناشی از همی جانهای شیرین خود دست دادن. کوشش شوه که یک محیط سالم برشان نگاه داشت.
اسم میرویس از دولت خود بتمام.
خب میرویس جان به برنامه خوش آمدین، بفرمایین سوالتانه بگوین.
خواهری عزیز از دکتر سبی سوال دارم که دمی همین مرض همی یک دو روز بعد دمی خانه مشکل است، دکان میشد به می هوا اینجا داره که یک خوب یک دوار اگه برش معلوم است که می بی اگه که همون رو برش بگیریم.
برادر ما میرویس جان از ولایت خوست به تماس شدن. که بار بار زکام میشن. برادر عزیز، در ارتباط به این بگیم که شما کسایی که زکام میشن، کوشش شوه که اول خود در محیط خانه، محیط که آلوده نباشه، مثلا یک خانه که افته و بخوره بسیار مهم است، و در پالویش استفاده از غذاهایی که مقاومت عضویتش بالا بره، میوه‌جات زیاد استفاده کنین، ترکاری زیاد استفاده کنین، و در پالویش سپورت که انشالله عضوی از شما مقاومتشان بلند بره، این باعث از جلوگیری میشه. و اگر بازم چی مشکل برشان بود، انشالله استفاده از غرغره ها و شوینده هایی که گلونشان صاف باشه و بینی و حلق و دماغشان که جلوگیری شود از آنتان بیشتر که اونجا اینوکولوم یعنی تکثر میکنه و قسمت های بینی جلوگیری شود، انشالله
مشکلشان حل میشه. خب یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ اسمتان از کجا به تماس شدین؟
محمد سیرپ هستم، از ولایت کاپیسا و سوال تقاب در تماس هستم. میخوام که از اکتر سب چیزی بپرسیم در از اتوالو دگی هوا.
بفرمایید.
بدون از اینکه کربن مونوکساید با صحت انسان مضر است، دیگر کدام غذای انسان که انسان ضرر میرسانه بدون از کربن مونوکساید؟ کربن مونوکساید خود ما آلودگی روایی که پرس کده کابل است و پلان است و انسان به اونجا که امو چیزه غلط سخته میشه و یا مطرعی که هستن که از او گاز و چیزه خارج میشه. حالا واجی دم پرس کده مناطقی دیگه که پرس کده مناطقی هستن که به اونجا آلودگی هوا با اندازه به او اندازه نیست که کابل است. پرس کده اطراف است به اونجا جنگ ها است، از اون بمباری است و توپ و این چیزا است، از اون چیزی هوا و چیزی آلودگی هوا چطور آلوده میشه؟ از اون کدام گاز اخراج میشه؟
تشکر از محمد شریف جان از ولایت کاپیسا به تماس شدن. در پالی از اینکه کربن مونوکساید سبب تسمم میشه، یک تعداد گازهای دیگه هم هست که در معلق در هوا هستن که اینا هم میتونه سبب آلودگی هوا شوه و بر انسان بسیار مضر است، که او نایتروژن دای اکساید است، سلفر دای اکساید است، لید است که برش سرب میگن، و کربن دای اکساید. این میتان است. معمولا ذرات گرد و خاک معلق در هوا است که مثلا ناشی از فضلات حیوانات است، فضلات انسان هاست، و امی کثافاتی که ما میکشیم از جوی در کنار جوی بازی خشک میشه، این باز سبب گرد و خاک میشه، خودش در معلق در هوا است. یعنی چیزهایی است که سبب باعث با وجود آمدن آلودگی هوا بر انسان بسیار مضر است. یعنی گازاتی است، معمولا امی گازا است.
و یک سوال دیگه هم در ارتباط به می بود که بمباردمانایی که میشه مثلا اون گازات تولید میکنه.
یقینا بمباردمانایی که میشه اینا اشعه ها یا امو گازات یورانیوم، معمولا گازهای که ناشی از انفجارات هست، یکی از تسمم که در افغانستان بسیار زیاد هست متاسفانه ما در مدرسه هستیم هست.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم. بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تشکر، سلامت باشین. نامتان از کجا به تماس شده؟
من جبرامان از ولایت کابل.
بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتان رو بگوید.
ما سلام ما دکتر تقدیم میکنم به کل کارمنده عزیز دامی که ما از مرض دارم، این دوا خراب شده، معجب تنفس تنگ میشه، این چی رقم علاج میکنم؟
چقدر وقت میشه پدر جان که تنفس تنگ میشه؟
هر وقتی اوازت خراب شده دامی خاطر تنگ میشه.
خب نفست امرایش صرفه و بلغم هم داری یا تنها نفس تنگ میشه؟
تنها پوست تنگ میشه.
پدر جان فامیلی
تشکر، سلام. بفرمایید
نجیب الرحمن جان از کابل تماس شدن که نفس تنگی داشتن. معمولا یکی از عوامل تشدید کننده امراض نفس تنگی مخصوصا استما برانشیال برش میگه، استما، مرض استما که در آلودگی هوا فوق العاده حساس است.
این رو زیاد میکنه
فوق العاده هوا. امی مریضای استما مشکلاتش در جریان زمستان و یک تعدادش از در جریان بهار که با امی گرد و پولن گلها، یعنی زمانی که شگوفه در بهار پیدا میشه، او زمان مریضا یک حساسیت پیدا میشه. که این مریضا معمولا کوشش کنن که یک محیط سالم و اگر نفس تنگیشون بیشتر است کوشش کنن یک بالون اکسیژن در خانه داشته باشن که از طرف شب مخصوصا یک بالون اکسیژن بگیرن که بیشتر مشکلاتشون زیاد نشه.
سلامت باشین. باز یک شنونده دیگه داریم. بله سلام
علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شده؟
عبدالوهید خبر کوم لوګر نه. زل دکتر صاحب ته سلامونه وایم. باد له سلامه دا دی اول هغه دی اول دی پر اول ټول ترام دا ولې بده چې ما د آزادۍ راځونه واورید چې په نورستان کې به سروره خلکو ته نغری ورکړي دي چې لمر نه ډوډۍ کتخ کوي او کابل کې پلاستیکونه سوځي. زګه شوام چې ولوره خو ملي تجارت وخی چې دا شایرام افغانستان ته چې خلک ګاټه تر واخلي غریب خلک دي چې ځای وسوځي پلاستیک سوځي خپل ځان ته خپل خلکو ځانونه په کاغذ پلاستیکو مړ کړو.
خب شنوندې دیگر میگیریم. بازردوش یک جای پاسخ بگوید. بله سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ نامتان از کجا به تماس شده؟ عثمان و مریض هم. عثمان و مریض های بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
در کسی به سوال هستم بعض وقت همی بسر نماز با حال فایل شدن ده یعنی سعی ممید ویخی قیت میشه همیتو ویخی دلتنگی میشه
در سر نماز نفس تان تنگ میشه پدر جان؟
بله بله.
چه رقم مثلا همیشه سر نماز میشه یعنی در آگشتان هم هست؟
همیشه همیشه دکسه کار سر میشه تنوشم قهد میشه
دیگه در آگشتن شیشتن خیستن نفس
نه نه دیگه مشکل نداشت
تنها سر نماز هست؟
این بحال پنی شدن همیشه قهد میشه.
خب سرتان چرخ میخوره چه رقم هست؟
نه چرخ نمیخور.
خب تنها نفستان تنگ میشه؟
خب برادر ما بخاطر جلوگیری از آلودگی هوا گفت یک نظر بدین بعد از دوست
عبد عبدالواحد جان از لوگر تماس گرفته بودن که گفته بودن که ما پلاستیک نسوزانیم. یک چیز مشکل عمده که در فرارای محیط زیستی کشور ما قرار گرفته همی است که سطح اقتصادی مردم بسیار پایین است. مردم نمیتونه که او سوخت که بر زمستان مهیا کنه که باعث آلودگی محیط زیست نشه او را آماده کرده نمیتونه و باعث سبب یک تعداد زیاد مردم ما هستن که پلاستیک، تایر، چپلک های کونه و چیزها را در میتون. مشکل است. کوشش شوه که انشالله جلوگیری شوه و در پالی از این راه های مقابله بایی است که دیگه چاره نیست. دیگه مجبور است
مردم اقتصاد ضعیف است
و دیگه ما خود دولت باید تصمیم بگیره این کار دولت است که چیگونه راه های را پیدا کنیم. در دیگه ممالک پیشرفته گاز های که گلخانه استفاده میشه ولی در پولیش برای مردم سهولت های شهری آماده شده که نتونن باعث مشکلات بیشتر آلودگی محیط زیست شوند.
بله.
گازهای بسیار که آلودگی کمتر میکنند
بختر کمسازیش
و از او استفاده میکنند، از چوب استفاده میکنند، از زغال سنگ بسیار کم یا اگر استفاده کنند برمو استخراج برق به خاطر برق ها مخصوصا در امریکا بسیار زیاد مصرف گلخانه ای زیاد است.
و برادر دیگه ما سوال کردن که از لغمان که سر نماز
لغمان برادر ما عثمان عمری تماس گرفته بودن که سر نماز نفسشان تنگ میشه. اینا زیاد مشکل طرق تنفسی ندارن. اینا قراره که گفتن یک مشکل چی دارن در جریان نماز فقط تمرکزشان حواسشان خراب میشه و گپا مشکل طرق تنفسی در جریان نماز زیاد مشکل نیست. مشکل طرق تنفسی
به دولت های دیگه هم باشه
به صورت معمول از در جریان راگشتن است خواز و در آلودگی هوا در محیط آلوده پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. بازم شنوندی همیشگی ما توخی صاحب روی خط هستن. برای توخی صاحب سلام علیک.
و علیکم سلام. توخی اندازه با جلیت شجیل و لسوالی ستر سرپا تماس که این طول آوریدون که تخبرینی که دورنگی
خب بسیار خوش آمدین توخی صاحب به برنامه. بفرمایید.
نه محترم دکتر صاحب خمیه در پستانه ده زموز پا سیمکی بازی وقت موز بوچی نلو بیا ده بیجی گاز ده خکار اخو ده پا بخاره ایچی سوادو نو کل کل آغا ده سی مر گازی و بی لری آیا ده بی
استفاده
او د انسان د صحت لپاره مقدر تمامیږي او کنه تمامیږي.
برادر ما توخی صاحب از زابل از ولایت زیبای زابل و تماس گرفته بودن درباره ای که مصرف گاز مایع به خیال میکنن در چری استفاده میکنن
که یا مضر است یا نه، ولی
مضر است. چطور نیست مضر است؟ سبب امراض میشه.
بله سلام
علیکم.
سلام علیکم، خوب هستید؟
امشب خوش آمدم دکتر صاحب. یک سوال در مورد
اسمش چیه؟ بفرمایید برادر. اول خود معرفی کنید.
دکتر از من خانم وقتی که نان میخوره سلفا میکنه، کاو میخوره سلفا میکنه، این ناشی از تکلیف گلون. من که پرسان میکنم میگه گلون ما درد است، این ناشی از کدام تکلیف زورایش؟
چقدر وقت میشه لالا جان؟ امی
یک 25 سال میشه رسی کردن سایدی کرمی نان میخوره هوا میخوره با ما میگم با دکتر بره، میگه نه گلون ما خارج نکنه، کدام مشکل تنفسی نباشه با دکتر بره.
خب 25 سال میشه تناس صرفا داره؟
دیگه نان میخوره تیس سلفهش نه، باز کاو میخوره باز اون سلفهش نه، باز دیگه آرام میشه. پس سه چهار سلفا میکنه.
خب سلفهش خشک است نه؟
سلفه خشک است. اصلا گفتم طرق تنفسی باشه یا این همیشه مگه گلون ما که درد میکنه میالات باز
درست، درست است لالا جان. برادر ما نامش هم نگفتن، خود معرفی نکردن. خانمش 25 سال میشه که بعد از خوردن غذاهای چی آب باشه چی غذا باشه صرفه پیشون پیدا میشه که مثل یک عکسه واری است، یعنی مثل یک نفر در یک چیز تخریش کنه داره بخوره پیش پیدا میشه که این هم میتونه بوجود بیاید پیش کسایی که مشکل طرق تنفسی دارن و به صورت عکسوی میتونه پیش پیدا شوه که او باید پیش یک دکتر متخصص داخل مراجعه کنه که از نزدیک دیده شوه که چی مشکل
اساسیشان در کجاست. سلامت باشین دکتر صاحب، شنونده بعدی را میگیریم. دکتر صاحب، کسی که طرق تنفسی البته مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا دارن، اینا باید کدام راههای تداوی از یا چی گونه است و چی مثلا حفظ الصحه یا مثلا غذا یا چی نوع رژیم باید مراعات کنن که اینا دوباره صحتیاب شوند؟
یقینا سوال بسیار خوب نمودین. مریض کسایی که در جریان روز یعنی مواجه هستند با آلودگی هوا، باید شب که طرف خانه میان اول کوشش کنند که با یک آب گرم که یک مقدار نمک داشته باشه کوشش کنند که کولی کنند دهن و بینی خود، مخصوصا بسیار چی دست و روی خود بسیار به صورت منظم شسته شوه و همچنان در پولیش استفاده از میوه‌جات بسیار زیاد روزانه استفاده کنن و در چیران نجیان شب بسیار مهم است. به خاطر از اینکه مهمترین پوینت دی است که نقطه دی است که ما مریض کوشش میکنیم که هم جلوگیری شوه و هم مقاومت وجودش بالا بره. مقاومت وجودش اگر بالا بره جلوگیری میشه از اختلاطات یا مشکلاتی که ناشی از آلودگی هوا پیش مواجه هستن و از او پیدا شوه. مثلا ترکاری بسیار زیاد استفاده کنن، ورزش کنن، در پولیش استفاده از میوه کنن، روزانه آب بنوشن زیاد. این باعث از این میشه که مریض طرق تنفسیش آرام و چی صاف و نرم باشه.
مرفی کنید عبادالله هم عدوانیت کپیسه و رسانه
تزخ عبادالله جان، بسیار خوش آمدید به برنامه. بفرمایید سوالتانو بگوید.
سلامت باید تشکر. من یک بچه من هست همی که گریه نکنه این سوزد چیزه تنفسیش
نفسش تنگ میشه،
یعنی چوش لبانش کبود میشه، نفسش تنگ میشه.
صحیح.
چند ساله است؟
چقدر وقت میشه پدر؟ چند ساله است؟
تقریبا یه ویجه بمباران شده یه 12 روز پیش، یعنی بمباران شده دیگه نفسش تنگ میشه، تقریبا 5 ساله است.
ارتباط سوال عبادالله جان، باید بگیم که گریه کردن طفل در پولیزو که طفل با گریه نفسش تنگ میشه و کبود میشه میتونه امراض قلبی باشه و یا امراض تنفسی. در پولیش این دو چیز باید تشخیص تفریقی شود، یعنی درست باید چک شود مریض که چطور است. اگر مریض از قبل مشکل نداشته باشه
و با گفتی از بعد از بمبارمان تشده
از قبل مشکل نداشته باشه میتونه مشکل طرق تنفسی باشه، ولی یک تعداد امراض کانجنیتال یا امراض ولادی قلبی است که پیش اطفال می باشه که اطفال فعالیت های درست نمی تانه، در جریان شب مشکلات طرق تنفسی نفس تنگی می تانه داشته باشه پیششان، حتی در جریان فعالیت های بسیار کم روزمره پیششان نفس تنگی و کبودی لب ها و دست ها و بینیشان نوک بینیشان کبود شد و پیشان پیدا میشه، سرخی چشم پیشان پیدا میشه و یک نفس تنگی بسیار زیاد که مشکل پیش مریض پیدا میشه. و این برادر ما عبادالله جان باید عرض کنیم که مشکل طرق تنفسی امکانش هست پیش طفلشان باشه که هر چیزتر به یک دکتر متخصص داخله مراجعه کنه که انشالله مشکلشان رفع شه. اینا میتونه که سبب امراض طرق تنفسی حتی پیش اطفال پیدا شود در دراز مدت، اگر خانمی که حامله باشه،
یعنی سرایت میکنه بر طفلش،
سرایت میکنه بر طفل. کسایی که مشکل طرق تنفسی از قبل دارن، مثل مریضایی است که نفس تنگی مثل برانشیت دارن، مریضای استما هستن، معمولا این مریضا کوشش کنن در جریانی که ساحات آلودگی هوا به اندازه بسیار زیاد است، کوشش کنن که از خانه نبراین. مثلا ساعت اول روز است، در ابتدای روز است و ساعت ختم روز است. اینی آلودگی هوا در این ساعت بسیار فوق‌العاده است، از طرف وزارت صحت هم ابلاغ شده که کوشش کنند در این ساعت نبراید از خانه. و در پالویش استفاده از، اگر میبراین استفاده از ماسک هاست که باید ماسک استفاده کنند. و دیگه مهمترین نقش اینجا گرفتن اکسیژن است پیش مریض است. این مریض ها همیشه باید در خانه خود یک بالون اکسیژن بسیار مکمل داشته باشن که ضرورت اکسیژن مخصوصا از طرف شب برشان ضرورت است که باید بگیرن از طرف شب اکسیژن. و در جریان زمستان حتی جلوگیری میکنن. تحقیقات نشان داده کسایی که امراض طرق تنفسی مثل COPD و استما برانشیال دارن، اینا در جریان زمستان اگر یک بالون اکسیژن در خانه خود داشته باشن و استفاده کنن، اینا جلوگیری میکنن از اینکه بار بار به شفاخانه مراجعه کنن. یعنی مشکلات طرق تنفسی جان بسیار 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 پایین میره.
سلامت باشین دکتر صاحب، بسیار زیاد گفته های بسیار خوب داشتین. خب شنونده های عزیز، در لحظات اخیر برنامه قرار داریم. از دکتر صاحب فهیم متخصص امراض داخله جهان سپاس که در برنامه با ما بودن. حالا من هم با شما خدافظی میکنم، بقیه روزتان خوش.